یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای محمد اشرف غنی ورسره منلې و چې واک به ټول ګډونه حکومت ته سپاري.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږ له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
بریتانیا له افغانستان سره لسګونه میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د اصغر ستانکزي استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي.
او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلو غاړه هم وو. هغه کراکټر دی او د لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده.
او سکاتلند کې د اقلیمي بدلون په اړه نن غونډه جوړیږي. اوریدونکو کو د دې خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. په دویمه نیمایي کې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. د وچکالۍ په اړه پکې خبرې کیږي. میلمانه هم ورته رابلل شوي. هیله ده چې را سره یې واوري. په پیل کې د خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټونه طبي توکي استولي دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد سوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلې روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لستنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه لستنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي. دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 16 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نه د دغه سازمان په شپږ اویمه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې 9 کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولی دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د 9مې حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوی ډلې له وسلو او موټرو سره نیولی دي. د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل. هخوا بختر خبری اجانس راپور ورکړی چې د کابل ښار په یو لسمه حوزه کې هم درې کسان د غلا په تور نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسه د 2015 لدی کل اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ته رستون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینی روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
دوی ولسمشر جو بایدن له خپل جرمنی، فرانسوي او برتانوي سیالانو سره دلته په روم کې راغون سوی. مشټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت تستون کړو په یو خلو یو. دا ځکه نوې خبره ده چې موږ په خو پر اړه اختلافات سره لرل په تیر بیا هغه وخت چې امریکا له دې تړون څخه ووتله. د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، برتانیا او جرمنی له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې که اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنګټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتې برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رضوی د خوشي کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خبرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ملت ته روښانه سي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي پرون ویل، زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې وه. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنې کې شمولیت له بلغاریا سره د یوې لانجې له کبله ځنډول سوی دی. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان دی جنسا کې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. هغې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او خفیف علایم لري. جنسا کې ویلي چې له تیرې سېشنبې له ولسمشر جو بایډن یا د سپینې ماڼۍ له کوم بل چارواکي سره په نږدې تماس کې نه وه. هغې له تیرې چهارشنبې ځان وروسته له هغې قرنطین کړی و چې د کورنۍ د یوه غړي د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی و.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري. راځو د دې خپرونې د سار راپور ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي د افغانستان وتلی ولسمشر غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې و چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټولګډونه حکومت ته سپاري، خو انټونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو وړاندې له افغانستان پښې سپکې کړې. د امریکا دا لوړ پوړی ډیپلومات د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د خپلو سرتیرو د ویستو دفاع کوي او زیاتوي چې هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اگست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوری نظام سقوط وکړ، خو ښکاري چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړیز قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واک یې طالبانو ته لیږدوه، خو له اوسني شکل په یوه بله بڼه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیږد پلان له افغانستانه وتلي جمهور رئیس غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. خغلی بلینکن له سی بی اس سره خپل نوې مرکه کې وویل خغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تا تر مرګه ورسره جنګیږي.
ما د شنبه په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې، پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو، هغه چې ټول ګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ماته په ټلیفون وویل دی چمتو دی، خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت، له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسه بوخت وم.
خو له افغانستانه وتلي جمهور رئیس غنی د واک پرې خودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلی وو، د وینې تویدنې او د ویجاړۍ د مخنیوي په موخه یار پرې خود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په یو لس ورځو کې به د هر څه پیښ شي. خو انټونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د امریکایي عسکرو له وستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو بلکې په دې هېواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نصر مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي، هغه څه چې دی د خپل هېواد په ګټه بولي. ګڼو امریکایي چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي، خو ځینو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستانې په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بللی دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولیږدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدو ته لار خلاص شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی تک دا پلان خراب کړ. خو ښاغلي غنی لا هم دیني واکو او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دغه مرستې د جی شل سرمشریزې په دویم ورځ اعلان شوې. ښاغلی جانسن د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 301 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوې. بریتانیا وایي دغه مرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب له لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلي چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې وویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمین روم کې پای ته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیسې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملال یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده جګړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یو عاجله مسله ده. مونږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ دوه نیمې میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو او په دویمه نیمایي کې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. دا بحث 15 دقیقې وروسته پیلېږي. د وچکالۍ په اړه دی تاسو هم کولای سئ چې زنګ ورته ووهئ. د تلیفون شمیرې دي 00 420 21 24 شپږ سوه یو. په همدې شمیره واټساپ هم لرو، کولای سئ واټساپ ته هم زنګ راووهئ. خو اوس راځئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه نه ده حل شوې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان سوداګر نشي کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي، هیواد ته د وارداتو کچه هم ټیټه شوې ده. ښاغلی مومن وایي سوداګر کولای شي په اونۍ کې 20,000 افغانۍ یا $200 له بانک څخه واخلي، له همدې امله نشي کولای چې له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي افغانستان ته وارد کړي. د ښاغلی مومن په خبره د دې ستونزې د حل په خاطر د افغانستان بانک ژمنه نه ده عملي شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان بانک مسؤلانو یو ونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي او د ارتزاقي موادو او نورو اړینو توکو چې له بهر څخه واردېږي پیسې افغانستان بانک هغه شرکت ته چې مواد ترې اخیستل شوي دي حواله کوي. د معاملاتو او لارښوونو د دفترونو یو شمیر مالکان وایي د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د املاکو بیې ټیټې شوې دي. د آنلاین معاملاتو او لارښوونو مسؤل تمیم یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنېدو سره په کابل کې د کورونو د کرایې او خرڅلاو بیې 60% راټیټې شوې دي. ښاغلی یوسف وایي په تېر حکومت کې به په وزیر اکبر خان میانه کې د یوه ښه کور میاشتنۍ کرایه $10,000 وه، خو اوس هماغه کور په $1,450 په کرایه ورکول کېږي. ښاغلی یوسف وایي د کورونو د خرڅلاو په بیو کې هم 60% کموالی راغلی. د کابل په امیکریانو کې د معاملاتو او لارښوونې د یوه دفتر مسؤل محمد همایون هم وایي ډېر خلک ورځي او خپل کورونه د خرڅلاو په خاطر ثبتوي، خو د ډېرو کمو بخت ورسره یاري کوي چې کور یې خرڅ شي، هغه هم په ډېره کمه بیه. د نوموړي خبره د کورونو ترڅنګ د ځمکو بیه هم 60% ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې دا یوازې د معاملاتو او لارښوونو د دفترونو د مالکانو خبرې دي. په دې اړه تر اوسه د کومې رسمي او مسؤلي مرجع لخوا ځانګړې سروې نه ده شوې. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پولا، زر هندۍ کلدار 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم راځو یو سیمهیزه او نړیواله موضوع را اخلو. نن دوشنبه د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون د وضعیت د کنټرول په تړاو د دو اونیو په مخه کانفرنس پیلېږي. دغه کانفرنس ته به د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن هم خبرې وکړي. دا چې د جانسن خبرې به پر کومو مسلو راڅرخي، همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړي. دا مهال را سره په سټوډیو کې د حبیبزی صاحب سړی مشي د دې کانفرنس د بحثونو جزئیات به څه وي؟
مننه لودین صاحب. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به نن په سکاټلند کې د اقلیمي تغییر په کانفرنس یا کوپ شپږویشت کې د ځمکې د ګرمایښت په اړه او له امله یې انسانانو ته د شته ګواښ په تړاو خبرې وکړي. جانسن چې د سکاټلند په ګلاسکو کې د دغه دوه اونیز کانفرنس کوربه دی، د نړۍ له هیوادونو به وغواړي چې له خپلو پخوانیو هوکړو لا زیات نوي اقدامات ترسره کړي څو د ځمکې د ګرمایښت درجه 1.5 د سانتیګراد په کچه وساتل شي. په دې تړاو په هغه اعلامیه کې چې د بوریس له دفتر څخه د کوپ شپږویشت په اړه خپره شوې، راغلي چې بشریت له ډېرې مودې راهیسې د اقلیمي بدلون له امله په ګواښ ګواخ کړي او موږ د اقلیمي بدلون په اړه کمرنګ عمل کړی اوس باید همدا مهال اړین اقدامات ترسره شي. په دغه کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي وضعیت د کنټرول د برخې مشر پاتریشا اسپینوزا هم ویلي چې د نړۍ د هیوادونو مشران له دوه انتخابونو سره مخ دي. هغه ویلي یا به د غازاتو په لوړه کچه د انتشار کموالي ته پام کوي او د بشري ټولنې سره به مرسته کوي او یا به ومني چې بشریت په دغه برخه کې له تیارې سره مخ کیږي. مرمن پاتریشا ویلی موږ باید دلته په ګلاسکو کانفرنس کې چې د اقلیمي بدلون په اړه د پرمختګ ولرو او موږ باید هغه بریالی کړو. د شنبه او یک شنبه په ورځو د ایتالیا په روم ښار کې د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو یا جیشل غونډه هم جوړه شوه. په دغه غونډه کې هم اساسي موضوع پر اقلیمي بدلون بحث کول وو. د جیشل د سرمشریز په پایته رسیدو سره اوس معلومی کی چې په دې تړاو د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو مشران کوم مشخصه پریکړه ته نه دی رسیدلی.
ډیره مننه و مور دل چې نن دوشنبه د اسکاتلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون د وضعیت په اړه یو کانفرنس پیلېږي او دا کانفرنس به دوه اونۍ دوام کوي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبکوي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه د استرالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په وړاندې دریو لوبو کې بریا خپل کړې ده. سریلانکا بیا له دریو لوبو یوازې یو د بنگلاديش په وړاندې ګټلې. د دوی لوبه د ماخام په شپږنیمو بجو پیلېږي. د افغانستان ټیم چې پرونې نامیبیا ته ماته ورکړه او تر هغه مخکې سکاتلند مات کړی وو، د نومبر په دریمه یعنی همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ په اړه تازه خبر دادی چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او خبرګونونو سره مخ شوې ده. د کرکټ له مخکښانو او د بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ کې افغانستان ډېرې لوبې ګټلې وې. صفي الله ستانکزي له ښاغلي مسعود سره چې کلونه یې له اصغر سره تیر کړي او پیژنې یې مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په هکله باندې معلومات لرم یا هغه ډېر د نږدې نه پېژنم. د نورو لوبغاړو تر څنګ اصغر افغان ته په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا و چې دی لوبډلې ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم وو او ډېر د ده کاراکټر دی. یو لوبغاړي په توګه باندې د ما ډېر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند وو او سینر لوبغاړی وو. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده او خصوصا چې دی د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانۍ وکړله، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېره ښه کپتنسي وکړله. د لکان خ مدیریت کاوه
خغلی افغان اوس پریکړه وکړه. فکر کوي لکت احساساتي پریکړه خو بنوي د پاکستان تر لوبي ورسته چې لوبه وبایلل شو او د ډیرو د انتقاد غوته د او د دو ورور ته فکر کوي لکت احساساتي برخورد نو په دې ارتباط له ورلد کپ ورسته ام کولای شو دا کار څنګه
وایم چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم توقع هم دغه سوا چې باید هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله دغه لوبه کې هغه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي طبعا خلکو به هم ځن انتقادات درلودل. شاید هم ډېر په احساساتو وروسته راوستلې چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته دینا شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم خاطر چې نور ځوانانو ته د موقع په لاس ورکړي.
د دې د کیپټنسي په ارتباط راته وایي چې فکر کوم یو ریکارډ یې پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هندو هغه مخکښو هیوادونو ته، یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر وو الکانو به غنور زونانو به حیا هم زنه کوله او د خپ خمو دریات سره د کپټن سی مخيبوتله یعنی زه په خپل منځ یو افغان دی او د کرکټ په خونی مشر پتوګه ویل سم چې دومره لا سره وړنه چې موږ د غره افغان په وخت کې د کپټن سی په وخت کې درودل د بل هیڅ کپټن په وخت کې دومره لا سره وړنه درودل
د کرکټ دی یو متخصص پتوګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبي ترګټلو بایلو ورسته باید څو کی ځکه چې دغه ریجن چې دغه دی جنوبی آسیا په ټوله کې هم دغه سي برخوردونه کوي مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتي جنازې د لوبغاړو کوي د غیابی چې ولې لوب یو بایل لري په هند کې هم دغه سي برخوردونه کوي مګر په اروپا او دغه نورې وادو کې به تاسو اتمن کتلی چې په دغه سي شکل لوبغاړو سره چلند نه کوي متفاوت دی
بل هم دغه څه د لکه چې د تاسو مهرباني وکړه د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند هغه په ډېر او سلامندۍ سره او په ډېر هغه سره بل لوب په مخ دی د جنوبی آسیا ټیمونه چې دی خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبي احساساتي کی او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي سره دې چې زه دوی احساسات ته احترام لرم اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو هم د ګټلو هم د بایللو
د کرکټ بورډ په خوانی مشر شهزاده مسعود چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په کندز ولایت کې ګانش میر خلک شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي روغتونونو کې ښه خدمتونه او چوپړونه نه وړاندې کیږي د خلکو د خبرو لمخې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل پکې نشته او دغه راست تر ډیره مسلکي کسان هم پکې نه پیدا کیږي چې لکبلې ډیرای ناروغان په ځنګړې توګه مندوار میرمنې له ګانوستونزو سره مخامخ کیږي تفصیل په دې راپور کې
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل خو لکه رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی څلوېښت کلن اسدالله علي خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشټوالی د بیوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي
موږ څنګه شپخانه ده واقعیت درته چې بعض وخت موږ خپله ځو زیاتره وخت پرزه راکوي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکوي سمه خو دوا کمبوتیا ده دوا هیڅ نشته په کلینیکو کې شته خو به کار نه کوي دواګانې یو پاکټ نیم پاکټ ورکې هغه اسمانه باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي انسان ته تداوي مغلته اوسي
15 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت د شهردری ولسوالۍ د قاریخانې د کلی وسیدونکو دی د نموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشټوالي ترڅنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کیږي او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو لامل څوک مراجعه نشي کولای
امیال ما یک په مایده دریم همي 420 هر چی کړم پښه ما چی نشد ډاکټر عیساتورم
زه یو ناروغ لرم چې پښه ما ته سوي ده حوزوي روغتون ته می انتقال کړ حل د کابو لاس بدی بستر وو خو امکانات او درمل نه وو په خوا کې به خدمتونه وړاندې کېدل نو ارسوم چې ناروغ می شخصي روغتون ته انتقال کړ او دلته په 15 ورځو کې راځي خشل زر افغاني وخت ته ل اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي
د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو وسیدونکو خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربېره بل لوی ستونزه د مسلکي ډاکټرانو او روغتیاپالانو نشټوالی یادوي
زمنګ هم دغه د چیز مونږ په درې څلور غټ کې نکونه لري په غو کې زنانه ډاکټر نشته ده همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د دې ماش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زری کو خدای ماش کم ورکی بس نه راځي تل زمنګ مریضان چې راځي په لار کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولې 3.5 کیلومتر مسافت زمنګ د کندوز ته مابین
د کندوز ولایت د امیر اختیار د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمی بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزات او درملو نشټوالی دا ردوي
ما د سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 ویا روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول فعال دي او د بخوا په شان خدمتونه باندې کوي زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیاپالان هر ورځ خپل دندو ترځي او د خلکو په خدمت کې دی.
د کندز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه شپږ اویا دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران، قابلې او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي تر څو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو دویم نیمایی ته نږدې شو، دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې لرو. د وچکالۍ په اړه پکې بحث کېږي. میلمه هم ورته راغوښتل شوی. تاسو هم کولی سئ چې خپرونې ته زنګ راووهئ. خو اوس لنډ خبرونه له صفي الله ستانک زینه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له یو دیرشمې راهیسې 290 میټریک ټونه طبي توکي افغانستان ته استولي دي. د جرمنی پر یو لوی لار لس افغان پناه غوښتونکي په یو لارۍ کې موندل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له افغانستانه د سلویخت ټونه زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جین ساکي د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. پاکستان کې د تحریک لبیک ګوند د مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه کړې ده. او رسلاغه چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیشن پرون یک شنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ.
لاسفی ولاستانګ زیمو لاند خبرونه واوریدل. د سره پات شي او نس بحث هم درته لري. د وچکالۍ پر موضوع راڅرخي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه 25 دقیقې د ازادي رادیو نیوز بحث ته خرغلیزه صفی الله ستانک زیم. دا اونۍ 25 دقیقو کې په وچکالۍ باندې بحث کوو. ژمی را روان دی. د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوئ چې راتلونکی کال د وچکالۍ سره مخ نه شئ؟ په دې تړاو کارپوه هم په بحث کې شته. که څه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ د ازادي رادیو واټساپ ته چې مخکې موږ شمېرې اعلان کړي او بیا هم تاسو ته وایم 00420211420 باندې زنګ راووئ یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونو ته جواب ووایو. ازادي ټکی راډیو زموږ د سکایپ آدرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته. د پوهنتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپلې دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې مخته وړي ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې په دغسې شرایطو کې حاضر شوئ خبرې وکړئ. پوښتنه دا ده چې د وچکالیو په ارتباط باندې خلک خو به پوهیږي چې وچکالۍ د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالۍ راځي؟
ډېره مننه تاسو د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هېواد هم د وچکالۍ او د اغېزو څخه یوه ورځ خلاص شي او زموږ هېوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. فاصل کې اقلیمی د هوا حالات درې برخې لري. یو نورمال شرایط دی، یو هم لوندوالی دی پکې چې ډېرېږي، یو هم وچوالی دی. نورمال شرایط هغه شرایط ته موږ وایو چې په د اوږدمهال په وخت کې یو مناسبه کچه اورښت چې کوم اندازه شوی دی د هماغه په اندازه باندې په نورو کلونو کې مورښت راشي. خو په اوس وختونه کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون نه. اقلیمي بدلون البته دغه ته ویي چې هوا یو څه ګرمه شوې او د همدغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دوی کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی. دا چې لامده کلونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کلونه یې ډېر وچ کړي دي. دا په دې مانا چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پېښې هم زیاتې شوي دي. نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو، د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي. هلته چې کله د بحر سطحې د تودوخه ټیټه شي، لانی نا پیښه پکې رامنځته کېږي چې هغه پایلې په افغانستان او منځني ختیځ باندې وچکالۍ راځي. خو برعکس په استرالیا په نورو ځایونو کې د ورښتونو لامل کېږي. همدارنګه په امریکا کې هم د ځینو برخو کې وچکالي راځي په لاندې راپېږي. خو که چیرې د بهر سطحه تودوخه لوړه شي له هغې قبله بیا په افغانستان او دو سیمه کې سیلابونه راځي او په استرالیا کې به برعکس په هغه وخت کې وچکالي وي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې دغه پېښې د نورمال کچې په اندازه باندې ډېرې شوي دي. یعنې که موږ ورته پخوا کلونو په سره وګورو
ما غوښتل هم دلته وپوښتم چې دغه د وچکالیو د تاریخ په ارتباط باندې، ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشریزي هغه اصلي بحث هم دغه د وچکالیو د اقلیمي بدلون چې عوامل بیا وچکالی دي او بیا د لوږې او فقر زیاتېدل دي، په ټوله کې په دوه باندې بحث وکړ. دوی تر ډېره پورې د راپورونو په اساس باندې یوې مسلې ته سلا ته ونه رسېدل چې دغه د تودوخې مخنیوی په څه شکل باندې وکړي. فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتیږي که څنګه په خوا څنګه و دغه
اصل کې اقلیمي بدلون د په هوا کې یا فضا کې د کاربن د ګازونو څخه رامنځته کېږي. چیرته که موږ صنعتي انقلاب ته وګورو، دوی هلته زغال او دا شان ډېر استفاده کول، دا ټول هوا ته چې لاړ شي په دې اساس کې هلته د نور شعاع چې راوګرځي دا ډېره جذب کېږي او برعکس ځمکه بېرته ایمیشن یا پرېږدي چې بېرته هوا ته لاړ شي، نو دا د ځمکې اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو د اوبو سرچینې مستقیما اغېزمنې کېږي. هغه په دې معنا چې هلته وریځې واورې ولې کېږي، یخشلونه ولې کېږي، او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې وو دغه ته بدلون ورکوي. او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی د دې بدلون سره توافق وکړي او ځان ورته را جوړ کړي، نو په دې اساس چې دغه متضرره کېږي. په جیشل غونډه کې هم ځینې ښه اقدامات وشول، مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه. هدف هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربن کچه راټیټه کړي. پخوا کلونو کې که موږ ورته وګورو، مثلا سل کاله وړاندې د اقلیمي بدلون دا شی کم و، هغه وخت کې نفوس هم کم و، اوس دوه ستونزې شوي دي، هم پیښې زیاتې شوي دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دغه آسیب پذیري د دوی لوړوي. نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو، اغېز یې هغه په 1983 کال کې و، نو دغه څخه راځي بیا په د تیرې پیړۍ په اخر پای کې ډېر فعالیتونه به د اعلی ترګ په پایل شول چې تر څو دې مخنیوي کې، او بل اخر په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوي باید وشي. خو په تیرو شپږو کلونو کې بیا څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ورنه شو. یعنی دوی خپل هدف دا ټاکلی چې 2030 کې به دوی اغېزمن کار کوي، خو په تیرو شپږو کلونو کې دوی دومره ډېر څه ونه شوای کړی چې څومره چې ژمنه کړې وه. نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو. خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ ته وګورو، هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته. نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو. متاسفانه دا باید ووایم چې دا تر ډېره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري. دا د لویو صنعتي هیوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا ستونزه راپېښه شوې. افغانستان د نورو هیوادونو د دې څخه متضرره کېږي.
دلته غواړم ښاغلی مایار ډېر وبخې، د تودوخې په ارتباط باندې څه فکر کوئ؟ آیا په ژمي کې چې په افغانستان کې یا په لویو ښارونو ګڼ مېشتو ښارونو کې څه سون توکي وي غیر معیاري غیر سټنډرډ او ټول کابل او ټول ګڼ مېشتي ښارونه له دوړو ډک وي، فکر کوئ دا اغېزې نه لري خاصې د تودوخې په ارتباط باندې که څنګه؟
دوا دلته باید موږ یو شی تحقیق کړو. هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه که په نظر واچو، دا یوه ډېره کوچنۍ سیمه تشکیلوي او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکساید او دې ګازونو کې چې هغه 0.09% دی، یعنی بېشي 0.09% دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېرو ټیټو هېوادونو کې دی چې دا اقلیمي بدلون ګازونه تولیدوي. خو برعکس نو متضرر هیوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنی موږ مجموع کې د دغه ستونزې څخه ډېر زیات اغه کېږو. خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه هم لږ ده او موضوعي ستونزه پېښوي. یعنی د ښارونو هوا ککړوي او هغه اوسیدونکو ته ستونزې پیښوي. که چېرته د لوی مقدار سره وکتل شي، دا په نورو هیوادونو په پیمانه باندې ډېره کمه ده.
مننه کوم ښاغلی مایر،
افغانستان نشو ملامتولی چې دوی دا پیښه راوسته کړي، بلکې دا د ټولې نړۍ او مستخصه د پرمختللو هیوادونو یوه ستونزه ده چې دې څخه ده نورې هیوادونه متضرره کېږي. او بیا په پاریس کې همدا پریکړه وشوه چې دا پرمختللي هیوادونه به د متضرره شوي هیوادونو سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. همدا اساس و چې ځینې پروپوزلونه په تېرو کلونو کې افغان دولت ورته وړاندې کړل او بعضو برخو کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي لامل و. که موږ ورته وګورو، مثلا د افغانستان په ګاونډۍ کې هند او بنګلادیش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي په همدې چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي.
بله، نظر لري مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او بیا پوښتنه یا نظر کلرې.
سلامونه سنیکو صاحب تاسو او تاسو ملمنو ته ټول اردو سلامونه او نیکلی باندې کومه.
وعلیکم مهرباني.
میرویس اخلاقی لینک سلام د هلمند ولایتنه.
بخیر راغلی مهرباني. وکي موضوع خو به موریدلی و تر اوسه پورې په هلمند کې د وچکالۍ پر ارتباط راته وای او خلک څه حالت لري الته؟
واکنه ما سنیکو صاحب ته ډیره هاله پرې درته مو په هلمند کې بو وایو چې زموږ اکثره وګړي د وچکارۍ څخه بيخي سخت ټکوي. ځینو که څه کړلې وای، یعنی جواري غنم کړلې وای، هغه باندې وچ سوله، ځکه چې د وټر په موام واس نه پرېسېدی. زموږ زمې وزنې غوښتنه دا ده چې دغه اوبه اوس خو د ژمي پر رسېدو دی، باید چې تر ډېره حده پورې خصوصا اوبه مو زره کنټرول کړو، بیا ځایه مصرف نه کړو. که وایو
مننه کوم د دوی غږ مو واورېده. که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقو نیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړې دي د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم مایار شته. له دوی که کومه پوښتنه لري د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتنې د کمښت، نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني، نوم مو واخلئ او له کوم ځای مو زنګ راوالی.
د پروګرام له اړبه د هلمند
مهرباني وکړئ صاحب، پروګرام خو به مو اوریدلې وي، څه پوښتنه یا نظر کولای؟ فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اوریدونکی بل هم لرو چانس به ورکو چې خبري وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو مطرح کړئ. زمغک اوری لطفا خبر یو کی
تاسو مننه سنې زې صاحب بنا بیا افغان د خدمت د ویدات نه د سر لګیرم باید چې طالبان یو یا نه یو مشر و ستای سره مې زما به خبر د اس په مجم پښتنې کړو دا په هلمند کې ډیره مشکل لري. دا وکشتنه دغه چې وڅې وي د شنه کښنه وڅې وو بنست حال دا چې هلمند په افغانستان کې یو د وبو لرونکي ولایت هم وزيات، نو متاسفانه به ته وسته لپاره په هلمند کې به شي کمی سوي دي.
او مننه مننه. یو بل اوریدونکو ته وخت ورکو. مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
سلام، ستړي مشه. مهرباني وکړه.
سلامونه سلامونه تاسو او معلوماته نیکلی او سمته هلمند څخه لږه خبرې کوم. دا خبره د پیشرفته مملکتونه دا ډیر څخه په دغه مملکتو کې یا د دې په دغه کې نه کوي چې مثلا دی یا کومه کوسره وکړي یا توانونه ورسوي په هر طرف باندې توانونه د متضرره دي د دولتونه. مثلا اوس موږ غواړو د امارات څخه دلته خپل د امارات څخه چې دغه اوبه را کنټرول کړي دغه د هلمند یو دغه وکړي. د هلته په هلمند کې ډېره سطحه د اوبو ښکته تللې ده چې نږدې 100 متره په بعضې منطقو کې د اوبو سطحه ښکته شوې ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې دا مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه او زما 30 کاله عمر دی وجه دریش ته تکاله عمر کې دغه څه وکړلې نیز ما نه د پیاړ لکه دغه تیر چې سواله په دغه کار ما هیڅ نه پیاړي چې په یلمن کې به هیڅ باران نه سو، یعنی هیڅ باران ونه سو.
سمه ده.
مننه تاسو خبرې مو واوریدل. کور موادان لیلمان د دیمګ ډیر اوریدونکو زنګونه راولی او په واتس اپ او سکایپ باندې او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نور سیمو ته وچکالی ډیر لیدل شوی او خلک په تکلیف دي. خغلې مایار پښتنه دی او بو د ساتي د کمختم یو اوریدونکو ماتره کړل او ځینې پښتنې تاسو یادښت کړی وي مهرباني وکړئ. مننه. او مایار
سره یادښت نیولای دی. اصل کې وچکالی هم شکل پیښې د هغه له کبله یو دا چې اورښت کمیږي په ځینې سیمو کې. که موږ ورته وګورو په مثلا هلمند او قندهار او روزګان د سیمو کې اورښت کم شوی یا بیخي نشته، او که پورته سیمه کې مثلا د افغانستان مرکزي ښارونه ورته وګورو چې هلته بامیان او د نور هندوکش بامیان ولایت کې هندوکش غرونه او داسې سیمې راځي، نو هلته ژمی واوره هم کمه شوې ده او د کال په وروسته فصلونو کې اوړی او منی د واورې ولې کېدل چې لږ وي همدا د دې لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې سیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کې د سخت سګنۍ وچکالۍ اغېز ډېر زیات و، ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وې، په کجکي بند ډک نه شو، کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کې بیا ډک نه شو، وروسته د علاقې هم اوبه کمې وې، له همدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده. دا ټول وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. دا اوس ځینو سیمه کې خلک ډېر برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ بل اغیز چې تر هغه لاندې پروسې کې په افغانستان په جنوب سیمه کې د باوړې کارول دي چې په سولار انرژي باندې د ځمکې لاندې اوبه راوباسي. البته څنګه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده او هغه د تفریمانه نه دي چې خلاص نه شي، نو په همدې اساس د ځمکې چې اوبه کمیږي یو علت هم ده چې د ډېر زیات شدید استخراج روان دي اوبو، برعکس ریچارج به نشته امیده که تا چوک اوبه نشارش که یا ورخت کم شویده یا بل دا چه خلق هم زکی تا اوبه نریچارش که. البته پا دیمه بس بکو چی بسنگ خلق زکی تا اوبه ریچارش که و سمره اندازه باندیم زکی تا بیرتا باید هدایت که زکی چه کده کارو نکریاد این زکی لاند اوبه خلاصی گی و پراتون که نور کلونه که به اوبه نوری هم علف شو. متاسفانه اوس څنګه داسې شوي چې نور هیوادونه هم افغانستان سره مرستې کمی کړي دي او هغه دا دی چې ځینې سیاسی تعاملات هم دی او ځینې ادارې چې انکشافي برخه کې پانګونه نه کوي، نو له دې څخه هم دا دی چې دا راتلونکي کلونه کې کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي د دې پرتله. نو له همدې قبله خلک باید په خپله څومره چې په وس توان وي
په بل موضوع کې پام دغه باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي بل اخره، ځکه چې کتاسو د اروپا ځینی مثالونه هم ورکې چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نيستي، سره لدی چې دلته سندونه مشته او اوبه مشته او پریمانه اوبه لري، مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې ډیر محتاط دي، ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډیر پیسې په اوبو باندې مصرفيږي، نو دوی ډیر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبه چې مصرف شوی دی هغه دوباره فلټر کیږي او بیا یې مصرفی، یعنی ډیر تر کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډیره پورې نه لیدل کیږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هیوادونو مثال تاسو ورکړئ او بیا یې له افغانستان سره مقایسه کړئ چې څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله پکې منځته راځي.
خو با معمولا د افغانستان کې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي. د اروپا ورخت زیات دی، خو بیا هم دغه دوی د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي خلک ځینې تدابیر په نظر کې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کې معمول دي. د په لوی ښارونو کې داسې زیربنا او سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بیرته بیا تصفیه کېږي، بیرته بیا کرنه او ځینې نور موارد کې کارول کېږي، تر دې پورې چې د اوسیدونکو څخه غوښتنه کېږي. مثلا په امریکا کې د اوس په کالیفورنیا کې وچکالي ده ډېره شدیده چې تېرو اتیا کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی، نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کېږي چې باید اوبو مصرف کم کړي تر دې چې په عموم چې کله شاور اخلي نو په شاورونو یې داسې شکل جوړ کړي دي چې هغه کې یو اوبه مصرف کم شي او هوا یو څه وکارول شي تر څو اوبه ټیټي شي او د اوبو مصرف بیا درک ورسره کم شي. نو ډېرې دا کړنلارې دي چې دې په تدابیر په نظر کې نیولو سره په وچکالۍ کې خلک اوبه سپما کوي تر څو د اوبو زیرمې خلاصې نه شي. دا نه ده چې یو کس به مثلا په هماغه لحظه کې اوبه زیاتې لري او هغه کارول شي، خو کال ته به ممکن بیا داسې حالت سره مخ شي چې همدا ډېرې اوبه چې لري همدا به هم اوبه ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولای شي لمړی تر هغه چې مخه موږ جمعي په مخ کې لرو په ژمي کې ورښت د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډېر دی. نو که څه هم یو شیبل زه غواړم ووایم چې دا راتلونکی ژمی هم د تېر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی، او یعنې دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه، او له کبله دا وچکالي ډېر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي. نو د همدې فرصت څخه په استفادې د هېوادوالو غږ کوم چې باید تر له اوسه ځینې پروګرامونه یا شعرونه جوړ کړي تر څو د ورښت اوبه یا د باران اوبه چې څومره کولی شي زیرمه کړي، ځکه ته یې ریچارج کړي. لومړی په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینې دي، تر څو هغه تغذیه شي او کال ته بیا هغه زر نه وچېږي، یعنې تر ډېر وخته پورې هغوی اوبه ورکولی شي. بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي، نو هغوی باید دغه ټکي ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي، ځکه چې یو عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي.
بلې، همدغه ښاغلی مایر،
خلک د شمسي څښتنان هم باید د ځکه ته د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي، څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شیانو په کرنه کې مصرفوي.
بلې،
نو دا باید دوی بیرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې.
ښاغلی مایر، زه غواړم
همدلته د اوبو وچېږي. نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته، خلک باید دولت خو تاسو وینئ چې امارات په واسه کې دومره نشته ماشونه خلکو ته نشي ورکوی، نو دا ډېره لرې خبر ده چې دوی د اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي. نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه هم دا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الله اقل، نو سر له د اوسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو
خغلی مایر، د اوبو د زیرمه کولو په ارتباط باندې به دولت خو پخوا هم ځینې خبرې کولې، مګر فکر کوي چې کم مصرفه لارې شته چې همدا اوس چې ستاسو غږ کوم بزګر اوري او په سیمه کې وچکالۍ او خطر شته، څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړی شي؟ څه فکر کوي، څه حل لارې دي؟ ممکن دوی ته نوي معلومې چې اوبه څنګه ذخیره کړي چې تر ډېره پورې وساتلی شي.
اوبو کم مصرف د سیم دی، خو لږ اقتصادي مصرف لري. مثلا کولای شي د اوبو لګونې هغه کومه معمولي کړنلاره چې په افغانستان کې د ویالې نه چې اوبه کوي دا ډېره زیات مصرف لري، وې دې مؤثریت بیا لږ دی. مثلا دوی کولای شي پایپ مرسته اوبو لګونه وکړي، ځینې باغونه په هغو باندې ولي اوبه کړي، خو هغه خپله یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخیستل او د هغو تړل دي، خو وروسته ګټه پیدا ده چې مثلا په لږ اوبو باندې ډېر زیات سیمه ډېر زیات باغونه اوبه کولی شي. نو که چېرته زموږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي، د ما په نظر دا به ښه کار وي، د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي، ځکه چې وچکالۍ ممکن زیات شي. نو په دغه ترتیب موږ کولی شو ډېرې زیاتې اوبه زیرمه کړو، ډېره سیمه یا تر پوښښ لاندې راولو، یا دا چې په لږ اوبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي. نو په افغانستان کې ډېرې اوبه په کرنه باندې مصرفېږي، په کرنه کې چې لږ مصرف شي او اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده. خو بل شی هم باید موږ هېر نه کړو چې مثلا که ځینې خلک اوبه ونه کاروي دا بیا نو په سیند کې بهیږي ګاونډي هېوادونو ته. البته د سیندونو اوبو زیرمه کول هم خپل اهمیت او ارزښت لري، چې که چېرته هغه زیرمه شي ګټه یې لا ډېره ده او په د اړتیا په وخت کې به وکاروي.
بله، چې هغه د بندونو مسله ده. یو څه سیاسي برخورد هم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې پخوا راپور شوی دی چې ځینې ګاونډیان په دې خوښ دي چې افغانستان کې د برقونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي، خو د اوبو په برخه کې ډېر مخنیوی ونه شي. څه فکر کوئ، دا سم دی که څنګه؟ ولې غواړي چې اوبه ډېرې هلته ورشي؟
هغوی خپله دا داسې یو هغه دی چې دوی اوبو ته اړتیا لري، او کوم څومره چې بې نظمي په افغانستان کې وي دلته بندونو باندې پانګونه نه شي کېدلی، او دا اوبه وړیا دوی ته ورځي. نو که چېرته په افغانستان کې انکشاف یا وده رامنځته شي، یو پرمختګ رامنځته شي، اوبه مدیریت کېږي او د هغه په اساس باندې کرنه او نور څه پراخېږي، چې بیا کولی شي ډېر خلک کته د خوراک مواد برابر کړي، نو په همدې اساس باندې د هغوی ګټه په دې کې ده چې دلته اوبو باندې کار ونه شي او وړیا اوبه ورشي، ځکه هغوی خپل هلته کرنیزې ځمکې ورته پراخې کړي دي، او په هغې کې بیا دوی خپل محصولات اخلي چې نورو هېوادونو ته یې صادروي. یوازینی لامل هم دا دی، د برېښنا بندونه تر ډېره پورې ورسره موافق نه دي. مثلا ګاونډی هېواد چې کله د اوبو افغانستان کې د اوبو خبره کېږي، ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژۍ ډېره هغه لري، او د بل خو د دوی ټول هدف دا دی چې د اوبو څخه د خلکو کام بلې خواته وړي. اما په اصل کې اوبه د اوبو انرژي او د اوبو کرنه د خپل ارزښت لري چې بلشي بل بدیل قدیاړه نشته. داته خاص
بله مننه کوم ښاغلی مایار. اوس د ازادي رادیو زین اوریدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړیو هغه زین پښتنې او زین نظریات مطرح کړی دی، هغه ته بم لاند وخت ورکو دی، هغه نظریات به وایم که تاسو یاداشتول به جواب ورکړي. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلی دی چې 1900 سیمې څخه سکل کوم ویاله تیر شوی دی یا نهر تیر شوی دی، هغه لمیاشتو وج دی. په دې اکله که پښتنه وشي چې آیا سکل د درونټې ډیم کم دی او یا کوم بل لامل لري. عاصم حقیار لیکلی دی د باران د البته د اوبو د مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي، خصوصا په سولري سیستم چې اوبو استعمال کیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي. و واحد له خوص لیکلي دي چې وچکالی لوی ګواښ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري. د نړیوالو هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالی لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي، باید اوبه مهار شي. دا ځینې نظریات او پوښتنې وي چې دوی کړي وي. د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم که څه وایي، ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه استعمال شوي دي په اکثرو سیمو کې.
دقیقا په سیندونو کې اوبه په له دې امله کمه شوي دي چې واوره کمه شوې ده. چې کله واوره کمه شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي، نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې په سیندونو کې اوبه کم شي او بیا کرنې ته ونه رسیږي. ځکه موږ د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده، یو للمي کرنه ده، یو دا چې اوبو لګونه کرنه ده. نو که للمي کرنه خو متاسفانه سږکال وسوځېده، حاصل یې ورنه کړ، کال ته یې معدې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي. موږ خپله سپارښتنه خلکو ته دا ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي، نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې د بارښت کچه زیاته شوه، بیا که تصمیم ونیسي کرلو ته سبوي. ځکه موږ خپله چې کومې وړاندویلې کتلې دي، زه چې څومره ګورم معلومات لرم، سخت کال وضعیت هم د تیر کال په څیر دی، ورښت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي. نو په مارچ یا په فوت میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي، خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دو هفتو کې د افغانستان څخه بهر کیږي. دا خپل هم یو لوی چیلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې. د همدې کبله د بندونو جوړول ورته اړین دي تر څو اوبه په کور هیواد دننه کې زیرمه شي، بیا وروسته په کرنه کې وکارول شي. اوریدونکي پوښتنه کوي، درنټې ډیم اوبه ښودلې وې؟ درنټې ډیم اوبه کمې شوې دي، ځکه چې سخت کال واوره کمه وه. که موږ د درنټې نه پورته ورته ګورو، په نغلو کې اوبه ډېرې زیاتې کمې وې، چې ځینې تصویرونه یې موږ خپاره کړي او دا هغه شته. نو چې کله په نغلو کې اوبه کمې شي، هغه مستقیما بیا د نورو سیمو ورسره یو ځای کېږي، درنټه کې هم کمېږي، چې د لاندې سیمو ته اوبه اوبه کموالی کې کموالی. او همدارنګه ځینو نظرونه چې وچکالي لوی ګواښ دی، بالکل دا یو جدي ستونزه ده په افغانستان کې. ما خپله زه چې کوم لیکل سپارښتنې کوم نړیوالو ته، دا دی چې د بشري مرستو په ځای، بشري مرستې په دې معنا چې خلکو ته د خوراکي مواد ورکوي، دې په ځای باید موږ په انکشافي پروژو باندې پانګونه وشي، تر څو په راتلونکو کلونو کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلون د اغېز څخه د خلک په امان کې شي. که چیرې داسې ونه شي او دا پالیسی کې بدلون نه راوستل شي، دا د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کلونو وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې خوراکي توکو مصرف باندې مصرفوي. نو د دې ستونزې د اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي، هغه مدیریت شي او د ستونزه رامنځته نه شي. نو سخت کال هم راتلونکې میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوې دي چې دا راتلونکي درې میاشتې پورې، د فبروري پورې د واورې چې ډېر احتمال دی واوره وورېږي، دا کمه ده. نو چې واورې کمې شي، کال ته به هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمېږي، او دا لامل دی چې خلکو نه د ما غوښتنه هم دا ده چې د باران اوبه د سر له اوسه تصمیم ونیسي چې زیرمه کړي، که د ځمکې په سر باندې یو یو متر یو نیم متر بندونه ورته جوړوي شي، دا ښه کار دی. که دا نه شي کولی بیا ځکه ته د ژور ورته جوړې کړي چې ځکه ته چانس شي، ځکه تر څو د دوی کویان او چینی څاګان کاریزونه او باوړۍ اوبه ولري. کوم خلک چې باوړۍ کاري، دغوی ته مې سپارښتنه داده چې د خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي، چې په یو ورځ کې څومره اوبه استخراجوي، د هغه د کال په ورځو کې ضرب کړي چې څومره اوبه کېږي، هماغومره پیمانه اوبه هم ځکه ته چار شي. که داسې ونه شي، نو یعنی دوی پانګونه ټول له خپل لسنځ سره مخامخ کیږي او راتلونکي کې به دوی مو وونه لري.
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی محمد عاصم مایار د شتوتګارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د دکتورا د دوري محصل او محقق. له تاسو مننه کوم ښاغلی مایار چې د اوبو د مهار په ارتباط هم دارنګ د وچکالیو پر اړه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. کور مودان چې د ازادي رادیو دا 15 دقیقې بحث مو اورید.